روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
د روختیا خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال امیل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي؟
ډېره مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمی په دغې سره هوا کې بل خیر ټول اوریدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول دا چې نړۍ کې نورې ناروغۍ هم ډېرې دي او موسمي ناروغۍ باندې به موږ او تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره ته موږ مخامخ کېږو. هغې کې هم تنفسي ناروغۍ دي. په تنفسي ناروغیو کې ډېرې ناروغۍ دي، یو هم پکې سالنډۍ دی، آسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکلوسس دی، یا نورې د تنفسي لارو ناروغۍ دي زیاتره. په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغۍ شروع دي تنفسي، هغې کې هم یو دا سینه او بغل دی، نمونیا. نمونیا په خپل باندې دا د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت ډېری هغه کسان چې هغوی د سیري خدماتو څخه لري وي او یا دغه وایرس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسني وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولي دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع دی او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی دا په خپله باندې نمونیا ته لاره هواروي. نو ډېرې ناروغۍ دي، خو په هغې کې هم دا موږ راواخلو سالنډۍ ته نه راواخلو چې ډېر زیات خلک پېخته دي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت دا د سا د لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسې پې سا اخلو، دا التهابي کېږي او تنفس ستونزمن کېږي ورسره. خصوصا موږ تاسې ګورو نښې بیا دا دي، ټوخی وي په ځانګړي ډول، د شپې د خوانه ناروغ راپاتېږي تر ډېره وخته پورې، ویښ وي، ټوخیږي، سا بندېدلي، تنفسي تنګوالی ورته پیدا کېږي، سا په زوره زور اخلي، یا په دې خپله باندې په سینه کې ویزي، یا داسې یو رقم ته خرپارې غوندې وي که نه، داسې شنګارې غوندې وي په عامه اصطلاح باندې، د شپې د سینې سختوالی یا فشار وي ورسره، ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نه شي اخیستلی چې بعد څومره ضرورت دی چې بعد تنفس وکړي. نو دا ټولې هغه ناروغۍ دي او نښې نښانې دي چې اکثره موږ په دغه بعضې مریضانو کې ګورو چې د تنفسي ناروغیو په دغه امراضو باندې اخته شوي دي.
هغه اصلي عوامل څه دي؟ سړه هوا معمولا په ژمي کې خو ګڼې کورنۍ د تودوخې لپاره لرګیو، ډبرو سکرو او نورو څخه کار اخلي، او خپله دا لوګي څومره د دغو ناروغۍ خطر زیاتوي؟
ګورې، لوګي چې دی دا یوازې نه په تنفسي ناروغۍ پیدا کوي، بلکې په روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اواخرو کې یو سروې شوې ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایر پلوشن ډېر یو چټل هوا لرونکی ښار دی. علت دا دی چې یو خو داسې ده، موږ د نړۍ تر څنګ اول موږ خپل وطن په کار دی. په اوس تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، بېخره ته زغال استعمالېږي، دا لوخړه چیرته دي. یوه دومره خبره دا ده چې دلته که موږ او تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې، د دې تر څنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګورئ، د موټرو لوګي وګورئ، دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپله باندې دي دغه ته لاره هواروي د تنفسي ناروغیو ته. لکه تاسو اوس وګورئ په کابل کې اکثره موږ د اطفالو شفخانو ته چې لاړ شو وي ګورو، ماشومان بیچارهګان ډېر ډېری برخه چې ده دا په نمونیا آسما په دوی باندې اخته شوي دي. دویمه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خو غریب هېواد دی، په یو کوټه کې څلور پنځه شپږ تر لسو پورې نفر ناست دي، په دغه کې یو دانه دی د زکام یا د یو کوم بل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي، همدغه نمونیا شوله، نو دا یو نفر په دې کوټه کې ټوخېږي، دا پنځه نفر یا لس نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي. دویمه د درېیمه خبره دا ده چې لرګي کموي، یا دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي، چې زغال په خپله باندې کاربن ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کموي په هوا کې، دوی خپل دا تنفس کوي او دا د ناروغیو د راتګ لپاره یو غټه لار هواري ده چې کېږي ورته. نو دا خو چې اوس دا د برق سیستم لږ ګډوډ شوی، نو دغه ټولې کیسې که سره راجمع کړو، دغه ټولې خبرې دا په دې باندې دلالت کوي چې دغه د تنفسي ناروغیو ریټ چې کله لوړېږي په ژمي کې، یو علتونه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ. تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنې لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ: 0042 شپږ صفر یو دوه یو صفر دوه دوه نه. بیا تکراروم: 0042 شپږ صفر یو دوه یو صفر دوه دوه نه. دا نمره در سره یادداشت کړئ، د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب، کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د ویروسي ناروغیو له ډلو، البته لکه فلو چې دی او سخت زکام لامل کیږي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کومې ناروغۍ راځي؟
حاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې دی په خپل باندې انفلونزا ده. انفلونزا چې دا د خپل وایروس دی، دا یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده. دا تاسو څنګه دغه کوي مینجمنت کې او باید د دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې دا خو چې پیدا شوې ده، دا داسې نه ده چې دا یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیولو نور ته نه، که چیرته دا ناروغ په څو ځایونو کې کښېني، په څو ځایونو کې دا خپل وایرس خوشې کوي. حتی زمونږ استاسې خصوصا په افغانستان کې خو دا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډېر خلک سره ګڼه ګوڼه ډېره وي او دوی پکې اوسېږي. انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپله باندې، چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کېږي، حتی سږي پکې ودرېږي، اوبه پیدا کېږي پکې، اغاسما ده، نمونیا ده، انفلونزا ده. دغه ټول ناروغي چې د تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او ال په ژمي کې معمولا انفلونزا ډیری، خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکې دي چې یخنی پیل شي یا ژمی راشي، خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دود شوی دی که نه؟
مننه. ګورې په ټولو هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دی دوی تعلیم یافته دي، په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړې ده چې باید دا وشي، خو د هغې نه مخکې اوس میزل دی، یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کېږي روان دی. دا پروګرام په ختیځه سیمه کې ما مخکې هم درته وویلې چې دلته دا کمپین شروع دی او دغه کېږي ورته. ولې ایچ انفلونزا چې ده دا داسې واکسین نه لري چې دا تا دوامداره دغه کې معافیت تا ته درکړي، یعنی که دا واکسین ته وکړي شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغې معافیت هم کمزورې ده کولی شي بیا در باندې اټیک وکړي. یعنې د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی د دغه ناروغیو لپاره دا یعنی ډېر یو خطرین موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا اوس زکامونه شروع دي. مستقیما خلک لګیا دي، څوک انټوبیوټیک استعمالوي، څوک یو څوک څوک بل څه کوي، اما کله چې ناروغي وساتت پیدا کوي، زیاتوالی پیدا کوي، دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایرس ته د پاسه پرې لګیو، موږ انټوبیوټیک ورکوو، هلته د مایاتو ضرورت دی، موږ ناروغانو ته بېځای بېځای دوایان ورکوو. یعنی زما هدف دا دی چې ټولې هغه ناروغۍ چې په تنفسي ناروغیو کې راځي دا داسې نه ده. هغه ناروغي اوس ټوبرکولوس دی، مایکوبکټریوم دی، باید دا دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی، د دې خپله ناروغ دغه دي دوایان دي همدغه ورته استعمالېږي. اوس که چېرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدلی او مونږ پرې لګیا یو انټیبیوټیک په استعمالو یا نورې ټوټې موټې ورته کوو، نو دا خو په دې باندې کوم تاثیر نه شي اچولی. زما هدف د دې خبرو را دی چې دغه انفلونزا چې ده دا په خپله باندې په اوسني وضعیت کې پیدا شوې ده، اسما د دې سره پیدا کیږي که چېرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي، اسما تجدیدېږي ورسره، زیاتېږي ورسره. یو ناروغ دی ټوبرکولوسز لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشولو، دا په خپله باندې د دې باعث کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي.
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپل وجود انټي باډي ولري، او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي، خو که چیرې وجود ضعیف وي، انټي باډي ضعیف وي، بیا هم دومره تاثیر نه لري. همداسې ده
ګورې نوري صاحب، خبره دا نه ده د هر هغه وجود چې کمزور وي او موږ ورته واکسین کوو، یعنی په دې باندې دا معافیت دی او چا کمزور دی او دې ته تجبیس واکسینونه موږ ورته کوو. کنه که چېرته دغه ناروغ د وجود معافیت دومره زپېدلی و چې دا د هرې ناروغۍ په مقابل کې ډېر اساس او دې ته موږ په مستقیم شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامداره، نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زوره باندې موږ زیاته کړو. ولې د واکسین لپاره خو کله کریټیریا موجود ده، څوک باید واکسین واخلي، په کوم دوز باندې واخیستل شي، په کومه طریقه باندې واخیستل شي. ورته اچ انفلونزا د معافیت د قوي کېدو لپاره، یعنی د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړې چې تاسې مایعات زیات کړئ. اچ انفلونزا یوازینی دغه ده چې دا کله په بدن ته داخلیږي، په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي. تاسې ګوري اچ انفلونزا یو نفر ته داخله شوی سترګو پوزې خولې ټول بدن له خوله روانه ده، پوزې نه اوبه روانې دي، نو په خپله دلته د مایعاتو سطح کمیږي. چې مایعاتو سطح کمه شوله معافیت کمیږي، معافیت چې کم شولو هرې ناروغۍ ته دا خو بدس شوه، لکه یو د یو هیواد چې دفاع نه کله چې دفاع نه یار کړی راځي ور باندې دوه خپل دغه کینو دغه رقم ته د انسان بدن هم دی دفاع چې کمه شوله څوک یې مخه نیولی شي، وایروس مخه به نه نیول کیږي. نو مخکې دې نه چې واکسین وکړو راځي چې خپل انټیباډي جوړه کړو، بدن مقاومت زیات کړو، دا یې خبره نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی هم دی، بلې مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولای؟ مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعلیکم السلام. څوک؟
مننه روغه سه محمد ابي احمدي بغلان سره مجور روغه سه ډاکټر ته هم سلامونه وایم.
احمدي صاحب، خبرونه ته خره غلاسته، بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره دا نور څه په وخت د څه پکړ کې هو خل مردا تقریبا نور څه وچا واده او د څه همزه تقریبا څه پکړ کې دې دی یو مثلا پکړ کې چې دا بغل له زیاتره زکام ده، نو زیاتره خلک د څه من پکړ کوي چې د څه زکامو کوټ نه زاو یا تقریبا کورونا غوړي چې خلک د سړي کړي چې په سره باندې ان زیاتره خلک د څه پکړ کې دې شي ناروغي زیات شي چې دا د وچواله دا واده کوم اقلیم نه پېږم چې کوم تاسو دا خامخه نور څه که څنګه موږ وګورو دې د یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا په ټول کې موږ وګورو چې موږ باندې خپل خپلوان دې په فکر کې شي ټول ناروغ دي، نو په دغه کله موږ خپل نظر دا شی دی چې تاسو نه وښتنه موږ څو کو یا څو خو تقریبا نو څو پریز کو تاسو نه فکر کې شي
دا ستاسو خپل خپلوان څخه هم څوک ناروغ دي؟
بله 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 بالکل، هم ته چې موږ خپل د شه نږدې خپل خپلوان یې د شه خپل کورنۍ کې الحمدلله سوب لنه روغ موږ دې کوشش کوي ځان له دغه غنو ساتو.
تاسو په لاین کې اوسئ، تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب، کله چې درنه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب مهرباني.
احمدی صاحب سلامونه ته، خلی وعلیکم. او بل پوښتنه دا ده چې د ساسې خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاز له بدوالې کانګ چې خونه لري؟
نه ډاکټر صاحب، ډیر مننه روغ اوسئ کې زه فکر کوم چې د سینا بغل دی نه د ساده ډیر د پیدا کیږي، نو په ټول کې شته ګور ځان ډیر خوږیږي. بیا خپل باندې د څه فکر کوم چې وګورځي چې نور ځای ته روزمه وخت نه وته دي، نو په ټول کې چې ګور دا پر سامو دی دا باندې د پلو دا هغه چې زو نه د ټابلیټو نه استفاده کوي، نو د څه فکر کوم چې په ځامت خو کیږي نه، نو تقریبا د څه زګر سم د سر څه نه مګ ملا او د ستند شپته شو خوایي یم د درې ورځې څخه تبو چې موږ په ستنه تور ورنه موږ چې خدای راځي دا ځل لا څور نکی نو دویر زه لمه شاده ریخیږي وو ګیمه دی ریخیږي تقریبا نو هیڅ تر نه کوم نو بخاری برکی وته چې وشاته مخه ته بیا خو څه نه شو نه مرز د سر سر څنګه ته ګور.
بس دا برنامه ور ان شاء الله زو درکم.
احمدی صاحب مننه چې تماس مو نیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني.
همنا احمدی سے بیچارہ خو می آواز دا شه احمدی سے په دغه ناروغي سره وسلاس وبریوان دی بلکې په افغانستان کې خصوصا اقلیمی بدلون دی یو غټه یې خطر نه نوتی دا نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي احمدی سے تاسو اتمن ما غږ باورئ اوله خبره خدا دا چې تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لنډې ورته وښولو د پوجي د خلینا یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبا لرل شدید لرزای لرل نو بهتره خبره دا چې وسغه د کرونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو خو هغه زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي خلاره دا چې لګي واجب پاتې شي ماسک ورته استعمال کړئ نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معایناتو شي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده کنه ده خدای مکه چې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو واجب دا په داسې واجب سطح باندې واخلئ چې دا زموږ دماغ دغه دی نمونیا دا یا زکامونه دی کوم بل مسله پکې او د توسیا خو زما دا د ټول اوریدونکو ته چې زما غوړي د ژمي موسم کې خواري او کې هغه کوچنان واړه چې مکتب ته دي خصوصا دا د لسم او دا اول نه نیولې تر د لسم ټول دی پورې دا یو څه لږ ځوانان دي او نور اکثره تی ماشومان دي دوی باید ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې خو سرسري ټول وسکتي چې په دغه ګرم چیر کې باید نو کې دا غوي شاګردان د شنو وايي ورسره او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي یو کس در کې دغه شلو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شلو نږدې ډاکټر ته لاړ شي کچیر ته د زکامونو او زکامونو لپاره بهتره لار ده یو پرستامول خوړې تور چې د ادرک دارا واخلې په دغه کې واچوي تور چې کې واچوي جوش کوي دینه یو خسته غوندي قهوه جوړیږي دا دوامدار ورته ورکی تر څو پوری دا اوس کې هغه د بدن د حرارت درجه به نورمال ساتل شي چې هایپو ترمیا ته لاړ نشي یا هایپر ترمیا ته لاړ نشي تو دوه ډیر زیاته نشي تو دوه ډیر کم نشي دغه ټول دغه دی وسره خبري وسره ملي دی بل هغه خبره وکړه چې موږ یو ملاصب دي او غیر هم دغه مشکل پیدا شوی دی نو ملاصب عمر ډیر دی به تر خبره ده د ځمات نظر باندې شو شخانی ته لاړ شي تر څو پوری د دې هغه د تنفس ریټ کم نشي او کوکیږي امکانات یې نو دومره شدت پیدا کړي نو خبره ده چې دا به ډیستر شي وسره ما ټول اوریدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ مایا ډېر استعمال کړئ تور چې ادرک هغه څه چې تودوخه لوړی یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پر استاج تودوخه درجه چې ده سټیبلیټي یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې نو دا یو څه مهمې خبرې دی او دې چې بيټیک هیڅ کله په وایرسونو باندې کار نه کوي که تاسو دا ځوې چې کومه ولګو موسم شروع شي او بس خلک برباد شو سره دا غلط خبره ده نو بهتره لاره ده دا چې وایروس ناروغ شي د ځان لري وساتي نرم خوراک ورته ورکړي چای ورته ورکړي آش ورته ورکړي نور د شي شیان شته چې مایات لري دا ورته برابر کې تر څو دا په خپل بری نه وو ورځ پر وخت لري احتیاط ورسره وشي ان شاء الله چې به دوی ورځ کې دا کولیږي
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال د نری رنس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په جمی کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي ډیر د یخنی په خاطر باندې معمولا د بدن معافیت هم کمزوري وي د دې ناروغي د خبرېدو خطر څومره زیاتېږي
نو ریسه ګوري دا توبرکلوز چې دا د سیناروغي نه ده چې دا ګینه په یوازې او سیدا چې دا په ژمي کې زیاتېږي توبرکلوز ډېر په خوانی ناروغي ده حتی د کتابونو بعضی لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې دا توبرکلوز کوم مایکوبکټریوم دغه چې وو دا میکروبونه دا په دې ځمکه باندې اوسېدل او ژوند دی اوس کچیر ته یو کور مې یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او غفاله ټي وی لري او دا د وی خوري د دې ترڅنګ چې دا د وی خوري سیده د ناروغان چې دوی اکثره اشتها زیاتې خوراک باز ناروغان ورسره کوي خو کچیر د دې سره یو بل ناروغي او زه شو او دای فعال کده نورم په سیرت شدید کړلو او دوی په دې یو کتلوي شکل باندې ناست دي نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت منګه تقریبا وایو چې تر 3 متر پورې تاسو ځغ نه لري اوسېږي د توبرکلوز د ناروغ نه هتا کتابونه لیکي کې یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې توخه وکړلو او لاس کال وروسته پاغي کوټه کې یو څوک کیناسو او دا د مایکوبکټریوم په دغه ګلیکیګ په کوچنو کوچنو ځایونو کې او دې تنفس کول او د خپل کورنۍ کې هیڅ کوم تاریخ چنل لرله او دغه کوټې نه دې تداور شي دا دومره کوي میکروب دې چې دا تر کلونو کلونو پورې دا کوټې په کونجونو پرښونو لاندې د ځان دغه ساتي ځندې ساتي نو که او څوک په دغه تیبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک دې استعمال کړي، نږدې د بخارۍ یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه پې ګرمي ځینې لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا باید بیخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نشته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستریمشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټبي باندې تاثیره چې تبرکلوز باندې خلاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې نه ده ما په کمې خبرې وکړي دا د وقایې لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال. بلې قدر مونږ اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د نن په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلې یا له سړې هوا سره تړلې. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مطرح کړئ. له دیوې لنډې د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته بیا هم دې خبرونه ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ته وایې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شری ناروغي ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شری د ناروغي د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیر لرو پروتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوی پکور بیزای شوی کډوال جون کوي یا افغانستان ترستانه شوی دی یا هغو سیمو کې چې ورستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوی دی، ډیر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي. د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لږ رڼا واچوئ چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي.
مننه. ورې مثال ښه دی چې دا یو وایرسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي. خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کلم پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول د نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې وښولو خو وخت نه دی چې اوس ګورم شری تر ډېر حد پورې کنټرول شوی دی. یعنی واقعیت نسبت تر اوس کال نه سه کال ته چې دی ډېر کم شوی دی د شری. دویمه خبره د کډوالو ده. په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نور ډېرې زیاتې ناروغۍ دي، حتی هیپاټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کدي سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سړه ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د دوانو خونو نه. نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کیږي همداسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي د هغه لرې سیمو نه، د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري. چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکي فیور دا مثبت کیږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکي فیور چې د فوق العاده پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صفي ټیمونه دي، هادیا کل باید هر یو کډوال چې دی خوراوړي باید سکرینینګ ورته وشي ورته شي خپل صحي ټیم دی هلته ناست دي د دوی معاینات کېږي د دوی باقیده چیک اپ کېږي او د هغې نه وروسته بیا رخصتېږي نه خپلې طی مراحل ورسره کېږي په شری کې چې کله شدت پیدا کېږي په شری له وجې نه هم نمونیه پیدا کېږي په ماشومانو کې اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوری صاحب پوټکې مټکې ډېرې زیاتې څوک وایي چې یخ لا ښکار نه کوي څوک وایي چې ګرمۍ لا ښکار نه کوي اوس یې مخ واړولو اوس یې مخ را واړولو په کور کې زړې ښځې ورباندې خپلې ټوټکې ټولې خلاصې کړي کله چې ناروغ په دویمې انتان ورسره تر څنګ شری جمع نمونیا دا دواړه اخته شي دلته یو اصطلاح ډېره کارول کېږي چونکې مونږ دوامداره د مریضانو سره مخامخ کېږو اله ولا شری دننه سینې ته ننوتو اله شری ولا کولمو ته ننوتو نه وایروس دی ټول بدن اوس نیولی دی څه ورسره کوي نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي زما دا خبره به د توصیې په شکل باندې وي لطفا تاسې په دې خپلو ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا د ځان نه ټوټکې مټکې دغه شي نه مه استعمالوئ ورته څوک ورته هغې په سینې باندې ږدي څوک ورته غوټي غوندې یو شی جوړ کړي هغه ورته ورکوي چې دا په خپله په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازم وي هغه نه کېږي ورسره اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسې مونږ ته راوړئ چې هلته ویټامین ا کپسول ورته ورکړو یا نور کومه دا داوی له ضرورت لري هغه ورته ورکړو دوی پرې ول خپلې استادانې وکړي د هغې نه وروسته درته بیا راولي بیا په داسې حالات کې چې هغې سره نه کېږي ته مجبور یې هغه دغه ته معرفي کړي واټ ته کله چې واټ ته معرفي کړي هلته په ناروغ باندې فشار ډېر وي ماشوم دی وړوکی دی بل دلته خو شفخانو کې هم داسې نه ده کراود دی رش ډېر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شری که چېرته کنټرولېږي د دې علت دا نه دی چې دا دې مونږ تاسې داسې کنټرول کړو چې بس په کور کې دې کینو دا دې کنټرول کړو نه د دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې د شری ناروغ پیدا شلو دا پته نه لري کې د نورو ماشومانو نه د نورو انسانانو نه تر څو پورې دا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی د یوې کورنۍ ما ته لس نفره د یوې کورنۍ ماشومان را وړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په یخته او دا ټول په یو بستره کې په یو اتاق کې څملاسېدل ټول په یخته شوي دي وایروس دی تنفسي تلاس کې دي یو بل ته انتقالېږي دغه رقم دغه خلک په یخته کېږي
عامه پوهاوی په برخه کې مسئولیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو اوس وایئ که نه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومانو اخته کېږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک د دغو ناروغیو چې په تېره بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روح کسته
ګوره نوري صاحب دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې ګرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شولي د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راښکاره کیږي ته باید پوه شي په دې باندې باید مور او پلار په دې باندې وپوهېږي چې زما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې فیسي د بیتسي دغه کلینیک ته ورشه هلته یو څوک شته چې تاته دغه وکړي زمونږ اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته ووایو چې دا د څومره وخت کېږي ولا 15 ورځې کېږي ولې دې نه راوړلو ما ویل ښه به شي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی که نه چې دا وشي د عامه پوهاوي لپاره کوم کمپینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د غوښې د لارې کوم پچکاري چې دوی ته کوي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم اوده دی داسې ناراسته په کې پیدا کېږي چې ماشوم نه راپاڅوي ولا وایي دا اوده دی او خو راپاڅوه چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شیانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې نه چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د صحي پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم پرې اخته شولو په شری باندې دا فتنې ویسه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کړه بستره جدا کړه خوراکي جدا کړه تر څو پورې د دې هغه خپله د استراحت دوره او دا نورې دورې ټولې خلاصې شي او شفایاب شي ورسره 15-18 ورځو پورې دا مکمل بیرته راخیږي که چېرته ورسره کار وشي او برابر شي او کنه داسې کېږي چې باید د سیتامین ټیم راشي او دا ناروغ راواخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصې کې ستنه ورته وکړي بیرته وتړي او بیرته په ځان دا کار خو زما په نظر باندې چا په وسط نه دی پوره نو خلاره داده چې باید دوی والدین دې ته ډېر فکر وکړي زما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رقم تعداد باندې ماشومان ته تاسو لاشي په کابل کې وګورئ کمپینونه هم کېږي خو بیا هم دا دغه نه کېږي دلته خیر دی یو اندازه باید ولس همکاري وکړي تر څو پورې دا مشکل حل شي بل لاره خو نشته که نه که د واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال یې دغه ګراف لوړ شولو تا کړې ده په تنډه بي چو دي بعضو غټو موسو ورته دغه ورو تصمیم چې باید دې باندې دغه وشي کار وشي اول عامه پوهاوی ورته چې موږ واکسین شروع شو د څو ورځو کې کېدای شي بل څه ته واکسین هم ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو د شر ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیره اونۍ ترسره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنجشنبې پورې دوام وکړ. د دغو کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي؟ هغه تجربې څه وایي د پولیو ته، د شر ته، یا د کوم بل ناروغۍ په وړاندې کمپاینونه؟ او هغه سراسري دي، یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي؟
نور صاحب ګوري، دا کم د پولیو برخه چې څه وخت شروع شوې په افغانستان کې دا ډېر پخوانه را روانه ده، او خلک اوس تر اوسه عادت شوي دي، پوهېږي په دې باندې چې دغه څاڅکي چې دي دا مهم دي. اما سږ کال چې دا دغه کوم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شیان چې شروع شوي، په اوسني وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنی چیلنج د صحت په برخه کې شری ناروغی چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغۍ لپاره، یعنی دا یو پخوا یو چیلنج و چې پر اوس کال یعنی موږ سږ کال چې ورته ګورو تقریبا ډیر تغییر کړی دی ورته. نو دغه واکسین چې دي صحت وزارت لخوا نه مدد تیز شوي دي، او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دي دپاره کاندید دي، درته ویلي دي د پنځو نه ښکته یا د پنځو یا د ترلسو پورې، حتی تر غټ غټو ناروغو کسانو پورې دا دغه شوي دي موږ واکسین تطبیق کړو ورته، ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي، نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي، او تاثیر خو یې دومره ډېر دی، نه یوازې دا چې د پولیو، بلکې اوس خلک ورخطا کړي هم دغې ناروغۍ دي. نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک دا کلینیکونو ته هم راځي، او دولتي کلینیکونو ته ځي، هلته دا د میزل واکسین کوي، اوس کور په کور روان دی پروګرام، او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی، ډیر خلک هم په غرنیو سیمو کې اوسي، په تیره بیا په غرنیو سیمو کې دا وروستیو کې چې طبیعي پیښې هم شوي دي، ډیر کسان بېځایه شوي دي، او بېځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسېږي، ډېرې کورنۍ مناسب سرپناه مناسبې سرپناوې نه لري، د سون مواد نه لري، هغه د معمولا د یخ وهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي. که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخ وهل څه ته وایي، او په څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخ وهلو؟
مننه کولی په افغانستان کې خصوصا مخکې ویلې دا غرنۍ هېواد دی، او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په دې خوا شا کې به داسې خلک استوګنې چې هغوی به هېڅ سیمې دغه ته لاسرسی ونه لري. خو اکثریت یې چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي، دوی د لرګو نه یو څه آباد دي، ځکه لرګي او دغه پیدا کېږي. خو هغوی چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ته، اوله خبره دا ده چې ناروغ هایپوترمیا ته دنه لاړو، اول اراض ولې دا د ګوتو سر شین کېږي، خپې لاکیږي، دا د ګوتو کمې برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي، امکان شینواله پیدا کوي. بهتره دا چې دا باید وپېچل شي، که هېڅ شی هم نه وي، باید د یو ناروغ لاسونه یا دغه څوک چې هایپوترمیا ته ځي، که ماشوم هایپوترمیا ته ځي، باید دفتن مورې د خپل کمیس لاندې نه نه باسي، او د خپلې سینې سره جوخ ونیسي تر څو پورې هغه د حرارت درجه یې ورته برابره کړي. که چېرته غټان وي، باید دا لاسونه راواخیستل شي، په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي، لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي، که امکانات د دې نه وي چې اور ولګېږي، او که چېرته امکانات د دې وي چې یو څه ګرموالی ورته پیدا شي، یو څه لرګي مرګي وي، نو دا به ښه لاره دا وي چې دغه ورته وکړي، دا ساحه ګرمه شي، او تر څو پورې دې لاسونه او دا د یخ وهلو نه دغه وشي مخنیوی وشي، ځکه کله چې یخ وهنه رامنځته کېږي، د انسان په بدن کې چې کله تودوخه کمیږي، دا طبیعي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي، په رګونه چې دي دا په خپله تنګیږي، خواري کې چې تودوخه د بدن ثابت ور وساتي، خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کېږي، اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخ وهلو له کبله یو انسان مړ شي، خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو هغه لومړنۍ تدابیر خو دا دي چې یو سړی یخ وهنه کوي، په ماشومانو کې ما درته وویل چې باید مورې د خپل کالو لاندې نه نباسي، د خپلې سینې سره جوخ ونیسي، که چېرته غټان وي، د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي، د خپلې جامې دي تنتاوي کړي، د څادر مادر کې شی ورسره وي، داسې دا کړي اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي، تر څو پورې دا دغه وکړي، هغې پورې دا شفخانې ته انتقالېږي، ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي، نو دا به د دې جوګه نه دی چې دا موږ په کور کې وساتو، باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي، د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي، نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوی شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده معمولا تور رنګ غوره کوي، حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي، دا کوم حالت کې ده؟
هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخنی دومره حد ته ورسېده چې ستاسي یعنی زمونږ ستاسي د اطرافي برخې ونیولې، لکه د ګوتو څوکي، لکه د پښو د ګوتو څوکي، او دې ګنګرین ورکو دې باندې یو وارې دا وینه دې کې کلاټ شوله او بنده شوله، یعنی دلته انتقال نه شوله. ساعتونو یو ساعت دوه ساعت لپاره دا دوامداره ده، داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډېره شدیده وه. ګورې دا معلومه ده چې دینه به دا لاس ګوتې غوڅېږي، دینه به د خپې هغه اندازه برخه بیلیږي، بیا دا په خپله باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږ کوو دا برخه لرې کوو، دا هغه وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی، تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو. لکه تاسې وګورې په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته دا صحیح خدمات هم کمی او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوسټو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي، ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یخپې غوڅې کړي دي، لاسونه یې غوڅ کړي دي، بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینوالی پیدا شول او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره، او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې ساحو ته شروع نه شي، نو دا د طب معلومه خبره ده چې باید دا ریزکشن باید لرې شي، باید دغه برخې چې دي دا ګنګرین شوي دي، شنې شوي دي، ختمې شوي دي، کومه نتیجه نه ورته باید لرې شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال، قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، کراشو د اسالی ناروغیو په ژمي کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي، د اوبو سرچینې، پاکو اوبو سرچینې ککړېږي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نورو صاحب، دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومه دا ناروغي دي چې کټګوري کو کنه، دا د اوړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح اوبه چې دي دا کمیږي، دا نورې ککړې اوبه سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا بیا کټان په اخته کې. خو د ژمي موسم کې حالات شته دي، دا نه وایو چې نه یو ناروغي دي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي، شاید نمونې په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوي ده پیدا کیږي، همدار کم ته دا نسناس چې دا په ماشومانو کې دا په ژمي کې پیدا کیږي. په ژمي کې خو یو غټه خبره ده، اکثره چې موږ او تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته سي حفظ الصحي صحیح نه مراعت کیږي، ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دي، 50 بنین ورته اغوستې دي، هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی، هغه پوری میکروبونه شان خېتی بلته انتقال شوی، بلته انتقال شوی، لاسونه چټل دي، نو دوی که په دې چټل لاسونه باندې خوراک کړي دا معلومه خبره ده که پاکي هر څومره پاکي شي او کلاسې چټل نه، دا خو هغه میکروب دی دوامدار اخلي د معدې د لارې کولمو ته انتقالیږي. نسبت اوړي پوری د ژمي اسهالات چې دي لږ یو څه کم دي، خو ولې که چېرته اسهال شدت پیدا کړي نو بیا حتی د ناروغانو د مړینې سبب هم کېږي ورسره، یعنی دغه ناروغي چې ده دا په ژمي کې فوق العاده پیدا کېږي او علت یې هم دغه دی چې دغه حفظ الصحي صحیح نه مراعت کېږي ورسره. که چېرته دغه صحیح مراعت شي او ناروغان پاک وساتل شي، نو معموله خبره ده چې کېدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډېره بریده پورې کنټرول کړي وي ژمي کې.
بله ډیر مننه رازو ډاکټر صاحب، د خوارزواکۍ موضوع ته که څه هم خوارزواکۍ په خپله داسې ناروغي نه ده، خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا دغه اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی، په اکثر کورنۍ په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي، او ډیرو ماشومانو هم ویل شوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې د دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي، او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي، یعنی په هغه سیمه کې چې دوی اوسي کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خوارځواکۍ څخه وژغورل شي؟
مشکل بھی سوئی تغذیہ یو سسٹم کی سوئی تغذیہ دا سی و ناروغی دا چی دا دا بدن طول سسٹمون اول دا غلا لاندینی سی دا ضربی لاندینی سی لکه اول خبر دا چی کل سوئی تغذیہ پیدا شولا مغذی مواد بدن تا نرسی گی پا آغا دازا بانی چی غذا بدن دورت ضرورت لری دا نر پیدا کی دا عضلات و ضعف پیدا کی گی اگا دا دیر دولون لری موضوع دیر اگزی گی دا عضلات و ضعف پیدا کی گی عضلات کمزوری کی گی سترگی غلزی گی پوستکی چی دا اوچی گی نرے کی گی نازکی کی گی او نارو اون کی لائک خصوصا چی منگا ما شما نو گروه بیزو تا ورطا شکلی پیدا کلی دو اگا پا عام اصطلاح بانی و اسلام که در دیر خوارزواکی نا پا بدن ویختر شوی دی دوی با برشوی لاسون پا پخو پا سینا پا مخ پا دیزی نو بانی سر سر ویختر شوی ورطا او سوی تغذیه بانی داخت شوی بیچاره گر نو کچیر تا ناروغانو تا پام دغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیه پیدا شوله دا د کور د ناروغانو د دغه نه دي چې دا باید منګه په کور کې تدایي کو دا عجل یو خاص سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیه د وای ورته شروع شي تر څو دا دغه نوځي هغه متولي هغه مېندي چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي اول خبره دا ده چې باید د مور شو د وکتل شي که د مور شو د کمو باید د بازار نه ورته شو دار زشي شته دي پختول نمور باندې دی کی باید هغه ورته واخست شکر ده نارو د شپږو میاشتو نه لوړ شو د پنځو میاشتو نه لوړ شو بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او بده وریجو او بده په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي تر څو یو کال تر سیګ باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسیږي اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه نو باید څو سره وکړو خلاره دا ده کچیر ته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شي دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي دوه کاشوغې لوبیا او د دې ترڅنګ یو کاشوغه مې او نیمه کاشوغه دغه دال دا باید راوخستل شي او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې شي چې ورته فشار ورکړل شي تر څو پر دین یو حلواګه جوړ شي د بوري په شتون کې او د څه لږ اندازه پوری کوي او د څه سالم وړي وي پاک نو دا هم د څه ډیر لږ اندازه باندې تر څو پوری هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي نو دا په خپل باندې یو حلواګه دی چې په کور کې مرته موږ جوړولې شو او د دې تر څنګ ورته باید تورس کې حتمان یو ځل صابو ورکی چې باید دا ورسره وخت ټول پوری ټولې اوس په واسطه شو کنه نږدې کوم کلینیکي نو د دوی د سټیز دې د ماشوم د مټ نه یاد دغه نه پټې تړي او د دوی اندازه معلومه چې سوي تغذیه په کوم ریټ کې دا بیا حل واګه کې وړي وړي پوری ار سی اف او ار یو ټی اف دا ورته شروع کیږي نو دا هغه یو کورنۍ تداوی و چې موږ به اکثره لږ سیمو کې ناروغان ته توصیه کوو که تاسو تر څو پورې دلته راځي او ناروغ په داسې مشکل باندې اخته تاسو کولی شئ دا غوښتنې استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وته شي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کیږي یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوی نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده نور څه پکې نشته دی اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې سوی تغذیه باندې خپله مخته شوې ده موږ به د نور ځایونو خبرې نه کوو د افغانستان خبره به وکړو اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملي پلانینګ نشته دی فاملی پلانینګ نشته دی بس مور چې څومره وس رسیږي بچی راوړي الان کې داسې نه ده فاملی پلانینګ درته د نیمو درې کالو پورې وقف ښودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي خو که مور په سوی تغذیه باندې اخته و نو دا خو یو جنجال شو چې ماشوم یې د نړۍ ته راوړو نو دا دوه دا په سوی تغذیه باندې اخته ځکه هغه مغذي مواد چې باید یې اخیستی وي ماشوم ته پیښ شوی وي سالم شوی وي سالم پیدا شوی وي هغه ونشول ورسره بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي ښوده نشته نشته د مور نو دا به څه کېږي ورسره، خو دا خود به خوده په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لیشنیونه نه لوړېږي وروکي به دا ټولنې باندې یو بار شو دام ورپورې خاندي هغه ورپورې دا خو به داسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې هو والله دا خو وړوکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنې دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمله خلي باید د هغې صحت کامل شفایاب شوی هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږی باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم را وړلو کال چې برابرېږي باید بل را وړي دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپل همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته را وړلو دې له خدای ضرورت پکې نه شته دی چې باید یو سړی دې حتما بچی را وړي د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا نه د دې مور ته دعوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نورې کیسې دي
بلې ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډېرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي ماشومان دي زاړه دي کوم یا بې ځایه شوې کورنۍ دي که په دې اړه رڼا واچوي او څه کول پکار دي
کوئی دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي پدې اول لاین کې چې دي ټول هغه عمر کې کسان چې عمرونه د شپېتونه وختي دي دا اول لاین کې ورته کاندي ناروغان دي خصوصا د نن نه تقریبا د تلويخ یا 15 کال مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شندیر استعمال کړی دي نو دوی لپاره دغه اول لاین کې دي ورته چې دي نه نوزادان دي ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي خصوصا د ژمي په موسم کې که موږ تاسې یعنی زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي هغه دغه دي زاړه خلک دي شته دی ماشومان هم شته دی خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورسره ځکه د زړو خو یو معافیت کمزورې دویمه خبره دا ده باید هغه رقم ته چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه برابر دریمه خبره دا ده چې دوی خپل پخوانی عملونه کړي او دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو لپاره د سګو کې پاتې شوي دوامدار د دوی د سګو د بندېدو سیوپیډي او غاټ ناروغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شوي او بیا په دغه موسم کې یعنې د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي علت دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزورې سږي کمزورې دي دوی دوامداره دغه میکروب کو واخلي حتما دوی تلف کېږي پکې دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمې کټګوري کې ټول هیوي سموکینګ هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سګرټس کې یا کوم نور د څه نشي مات دغه وی چې هغه دوی په واسطه باندې دوی تیری په درېمې کټګوري کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي او په څلورمې کټګوري کې چې دي هغه حامله میندې دي حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره د ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي علت همدا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي نو دوی پرې ډېرې برابرېږي ورته پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچارهګانې تندور ته خېږي هلته ډوډۍ موډۍ پخوي یا بخارۍ کې زغال اچوي یا نور څه کوي او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي ورته
ډېره مننه کلیوال صاحب معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخاری ږدي یا مثلا تنور ګرموي تاوخانی وي اکثرا لوګۍ ډېریږي د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي څوک د ډبرو سکاره آتا څوک ټایرونه هم سوځوي ځینې نور چې ډېر موزر دي که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري
مننه ګوري د ژمي موسم کې خو دا اوس موږ تاسو ګورو په لوی ښارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې پا په کابل کې خو د هوا دومره دی خلکو د خوانه ککړه شوه. یو خو دا دی چې د موټرو ازدحام ډېر دی. دویمه دا ده چې اکثره چې موږ ګورو دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې باعث کېږي چې لوګی زیات کړي. درېیمه خبره دا زه ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چا ته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده؟ اګستي ما ته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې را ته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزم لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سیزي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې دا لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي. یا په دې بخاري کې که دوی دا کوم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دا دغه داسې محکم اوسیږي، بند اوسیږي تر څو پورې د دې دا لوګي د خواو شاته، خصوصا دا چا چې دا اور لګولې چې دې د ضرر نه په امان اوسیږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه بې کیفیته موټر د تیلونه یا ګازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا پکې ککړه کېږي، باید دفتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو دپاره خپله مزدوري کوي، د دې تر څنګ 200 روپو دپاره ناروغۍ په دې ازادې هوا کې دا پرېږي. نو دا خو یو غټ بله خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګرېوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې. زما ټول اورېدونکو ته دغه یو پیغام دی چې وسم رسېږي، ماسک استعمال کوي، دغه سی ازدحامي ځایونو ته مزه هغه ځایونو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ زکامونه دغه، نو دا خلکو سره تماس کم کوي، محدودې کوي ورته، دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې په احتیاط ورسره وشي، انشاءالله دا بېخي شفایت کېږي ورسره. که دا هېڅکله ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي، لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي، دوامداره دا استعمالوي تر څو پورې ټایپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخه د سالم پاتې شي. انشاءالله وایروس دا به دومره به تاواني ونو او تاوان دونې کې احتیاط وشي.
ډېر زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کومونه وی اوریدلی خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا یې واوري.
پارمپریخت زما کور پتا جنت دے ما دا پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکی مور
سترگی یوز مته دژبندو بمته